شما را به خدا یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
افغانستان کې مازدیګر 4 بجې شوې د خبرونه کې موز نوریس نوری هرکلای کوم.
نن یو خاص ورځ فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایل. دغه نوې ستراتیژي په اړه د مختلفو لورو له عکس العملونو خبرو او له کارپوهانو سره هم غږېدلی یو. خوخ پرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو نوسته کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژۍ په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده، ځکه د دې خبره امریکا به د زماني قید و شرط قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. دغه ورځ د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی او د امریکا د فوځي جماعت په یوه ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. محمد اشرف خانی نن کندهار ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال دا ورځ د افغانانو لپاره خاص او بلله. ولسمشر غنی د کندهار چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل
نن یو خاص ورځ ده، ځکه د امریکای ولسمشر څو ساعته مخکې یو وینا وکړه. هیله ده چې دا وینا اورېدلې، که نه دم اورېدلې پیغام واوری نور پسل دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په کابل کې وی خبری غونډه ته ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شوه. شغل عبدالله ویل هیله لري چې هغه وادونه چې د تروریزم په تنظیمونه لري د امریکا د غوښتنې سره سم د تروریزم لملاتړ لاس واخلي. تیر شپه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپل همکاري د دوام ترڅنګ له پاکستان په کلکه وغوښتل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د ویل چې اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالی او پناه ځایونه شته چې له هغه ځای د امریکا خلک پناه شي کېږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. ستولتنبرګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې زموږ د هدف پر ځای دی چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نه سي، چې زموږ هیواد وګواښي. په افغانستان کې د ناتو د استازي ملکي ویاندې ماریون اوبری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سیکرټری جنرال اف ناتو ینس ستولتنبرګ ویلکم
دا وای د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د شرایطو پر بنسټ ولاړې تګلارې هرکلی کوي. نوموړي دغه راز ویلي چې افغانان باید د یوې سیاسي روغې جوړې او سولې لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ځانګړي شارج دافیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. هوګو لارنس ویلي افغان حکومت باید خپلې مهمې ژمنې لکه د انتخاباتو ترسره کول او د فساد له منځه وړل عملي کړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت او د کلیوالي پراختیا شوراګانو د رئیسانو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ډیر تړونونه لاسلیک شو. د کلیو پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په 13 ولایتونو کې د اوبو لګول او کرنې سکتور د پیاوړتیا په برخو کې پلي کیږي.
یو څلو دیرش تړونونه دی لاسلیک. دغه تړونونه مجموعي ارزش 302 ملیون افغانی لګښت شي. 90 سلنه د آسیایي انکشافي بانک او 10 سلنه د خلکو او د شوراګانو سهم به تمویلیږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د 4 میلیارد افغانیو په لګښت 900 ډیرش تړونونه په بیلابیلو برخو کې لاسلیک شوی دی چې اکثریت پروژې بشپړې استوي دي. دا تر دې مالده افغانستان مهم خبرونه و سمڅو نړیوال خبرونه لرو. سمو شخلا زده راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ولاړ. تمه ده شغلی ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري. د غراز نوموړی په پام کې لري په اربیل کې د کردستان د سیمه ییز حکومت مشر مسعود برزانی سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې یې مرسته کړې ده هم خبرې وکړې. د جیم ماتیس تر سفر دوه ورځې دمخه د امریکا په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تل عفر ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. موسل پاتیا کیلومتر او د سوریه له پولې 150 کیلومتر لري پروتای چې د اسلامي دولت ډلې وروستۍ مرکز بلل کېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیا استازو د اوکراین د ختیځ د کرکیچ په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ختیځ د کرکیچ د هواري لپاره د روسیې استازي ولادیسلاف سورکوف د بلاروس په پلازمینه منسکي د تړلو دروازو تر شا پرون د امریکا له استازي کورت ولکر سره بحث وکړ. ولادیسلاف سورکوف روسي خبریالانو ته ویلي چې له خپل امریکایي سیال سره په نوې لارو چارو خبرې وکړې او په دې موافقه ته ورسېدل چې د اوکراین په ختیځ کې موجود کرکیچ یو لوري ته هم د منلو وړ نه دی. سورکوف وویل چې دواړه لوري د اوکراین په ختیځ کې د سیاسي ثبات او سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د 2015 کال د تړون په تطبیق ټینګار وکړ. د خبرونو پای.
لفرې با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ.
نن یو خاص ورځ فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
د دغه نوې ستراتیژي په اړه د مختلفو لورو له عکس العملونو مو خبرو او له کارپوهانو سره هم غږیدلی یو.
پښیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا غوی د خپلتا موضوع هم په نظر کې ونیول شي چې دا یو اساسي خبره و چې دا په نظر کې نیول شوې ده.
ستاسو نظرونه هم خبرو.
امریکا اوس پاکستان مو پیژنده چې د ترهګرو ځای ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه راپورونه او مرکو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې آزادۍ راډیو د خزو او ګوډي اچار دوه ځانګړي پروګرامونه هم مهیروي. افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. محمد اشرف غنی چې د سیشن بي پورز په کندهار کې وی غونډې ته وینا کوله د امریکا له ولسمشر نه مننه وکړه او ویل چې دغه ستراتیژي د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره ښه پیغام ورکوي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په د اعلان کې ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
بلاخره د امریکا متحده ایالاتونو لوګ د زند او دقیق ارزونې وروسته د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړ چې د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل د ستراتیژي زکه مهمه ده چې افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او وقت پرته وګد مهاله مرستې پکې شامل دي.
نور فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي. زرد امریکای له دروند ولسمشر او ټول امریکای امنیتی کابینه او سیاسي برخه نه چې دې برخه کې موږ سره په وضاحت او په شفافه توګه ودرېدل د زړه کومې مننه. پیغام یوازې دا نه ده چې دوی موږ سره دریږي، پیغام دا ده چې افغانستان کې به د تل پای سولې حمایت کوي.
دا په داسې حال کې د چینن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیګولو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همدارز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله دغه ستراتیژي ل اعلان څو ساعته وروسته په کابل کې وی خبري غونډه تر اخره شو او د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا ل نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. خغیل عبد الله ویل چې د ډونالد ټرمپ غوسه او روخانه خبرو په ډاګه کړ چې د امریکا نوې پالیسي د پخوانیو پالیسیو سره توپیر لري، په ځانګړي ډول د تروریستانو د پټنځایونو په اړه چې د افغانستان له پولو ورهخوا په پاکستان کې دي.
یو مهم خصوصیت د دغه پالیسی وضاحت او قاطعیت و مستقیمه اشاره هم پتنځایونو ته شوې وه او ضرورت د دې چې دغه پتنځایونو ته هیڅ څوک اجازه ورنکړي. دا یو لږ څه تفصیل هم درلود، اخوا او دیخوایي که وشي څه کېږي که ونشي څه کېږي، خو دا د هغوی پیام او په دغه وضاحت فکر کوم چې دغسې پیام دغه منطقې ته وړاندې شوي نه و.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همداشان وویل د دغه پالیسۍ له اعلان وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له ده او افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې او د نوې پالیسۍ په اړه توضیحات ورکړي وو. عبدالله د دغه پالیسۍ تطبیق یوازې د امریکا په ګټه نه بلکې د افغانستان او د سیمې لپاره هم ګټور وباله. د دې ستراتیژۍ له اعلان څخه وروسته وسلوالو طالبانو په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو تر روستي عسکره به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره وښوده چې د جنګ د اوږدولو هڅه کوي، خو افغان ولسمشر غني د کندهار په غونډه کې یو وار بیا په ټینګار سره په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په جنګ یې نشي ګټلی نو لازمه ده چې د سولې لاره خپله کړي. د دې ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکړ چې اوس هم پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي، خو د هغه په وینا کله چې دغه ډلې جګړه کوي نو له دې ورته غبرګون سره به مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د کابل استډیو یې د افغانستان لپاره او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان مشرانو عکس العملونه څرګندول. بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیری نور سرتیری به افغانستان ته واستول شي، خو پاکستان ته یې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له امله جدي خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو له بېګنۍ وینا یې داسې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کېدو ته متعهد دی. ازادي راډیو خبر مرکزی څنګه د ولسمشر ترامپ د پرونی وینا څو مهم ټکي او دغه وینا پر وړاندې کړي د یو شمیر سیاسي کتونکو نظرونه راخستي. فرشته جلال زې وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت وویل چې په دې اړه چې څومره عسکر به افغانستان ته استول کیږي او په راتلونکي کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالډ ترامپ پرون واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبرې کولې. هغه وویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او ستراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي. یو شمیر څارونکو د ولسمشر ترامپ دا وینا خوښه کړې او د پاکستان په اړه د هغه کلک دریځ ستایلی دی، خو ځینې نورو ویلي چې ستراتیژي ډېر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکي پکې لیدل کېږي. ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ وډلو ته پناه ورکوي نشي زغملی. موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فورا به تغییر وکړي. له داسې هېواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حملې کوي، هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولی. د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعاوې رد کړي دي. پاکستاني سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په دریو ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوي جګړې له عواقبو سره مخامخ وو د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته یې د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب لري.
Our nation must seek
زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایداري نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنګ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحد ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته عسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړه چې په دې اړه به د ناټو تړون د عمومي منشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته یې د عسکرو د استولو ژمنه کړې خبرې وکړي. په واشنګټن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د عسکرو او هلته روان ماموریت ته د مهالویش نه ټاکل به په افغانستان او نورو سیمه کې د امریکا دوستانو او دښمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ټرمپ پرونی وینا څرګندوي چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حملې وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې په ابتدا کې یې له افغانستانه د عسکرو پر ایستلو غور کاوه، خو وروسته کله چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ او وضعیت یې مطالعه کړ متفاوتې نتیجې ته ورسېد. ټرمپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنا نه لري او پر کابل یې ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقیقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغو د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ ووینو. له افغانستانه زموږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکي عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
د عمر سمد په وینا دا ډیره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دوست او دښمن په تیلې دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیگا وویل چې
د نیکست پیلر اف اور نیو ستراتیجی از ټو چینج
زموږ د نوې ستراتیژۍ یو بل اساسي ټکی دا دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. موږ تر دې زیات په دې اړه چپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډېره ګټه کولای شي، خو جنایتکاران او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډېر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ټرمپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامې کړنلارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامي یو څه ځنډولې وه تیره شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه، خو وی ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلی شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگتن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ټرمپ خبري زړې او غیر واضح بللې دي، خو د عمر سمد په باور ډونالډ ټرمپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بالاخره هغوی ته څرګنده کړي چې امریکا به بری ته رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ټرمپ په بیګنی وینا کې یو بل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هند یې غږ وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ټرمپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډیلي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ د جزئیاتو او د غرض د ستراتیژۍ په اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. که څنګه چې په دغه راپور کې مو واورېدل په ستراتیژۍ کې یو مهم ټکی دا و چې ولسمشر هم ډونالډ ترامپ ډېر په تاکید وکړ هغه د پاکستان ته خبرداری و. ولسمشر ترامپ وویل چې په پاکستان بیا بیا غږ کوو چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي همکاري وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل درکوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې مو وویل د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ یو مهم اړخ دا و چې دغه ستراتیژي د افغانستان له موضوع وړاندې سیمه هم رانغاړي. په دې معنا چې ولسمشر ډونالډ ترامپ وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان او امریکا سره جدي همکاري وکړي، خو پاکستان تر اوسه د دغې نوې ستراتیژۍ له اعلانه چې څو ساعته تیریږي رسمن کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې ملاتړي او ټینګ ملاتړي چین بیا د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم یو بیان خپور کړی دی. دغو ټولو موضوعاتو لپاره زما همکار احمد شیبر دلته په سټوډیو کې دی او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس په یو بیان کې نو ویل چې ولسمشر ترامپ دا خبره واضح کړې ده چې موږ په افغانستان کې یو، خو په ورته وخت کې د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې باید دا سیاسي وکړي چې افغانستان باثباته شي. هوګو لارنس وویل چې کابل باید د فساد پر ضد پراخه مبارزه وکړي، راتلونکی کال پارلماني انتخابات ترسره کړي او جدي اقتصادي اصلاحات پلي کړي. په ورته وخت کې د امریکا شارج دافیر د افغانستان پر مشانو ژغ وکړ چې قومي اختلافاتو ته شاکړي او یو بل ته غېږ ورکړي. امریکا تر اوسه پورې په کابل کې نوی سفیر د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال نه دی معرفي کړی. د امریکا شارج دافیر په خبره کړي بیان کې دا خبره هم وکړه چې واشنگتن به پر طالبانو فشار راولي تر څو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او په دې ډول په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي ویاندې مارین اوبری ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ټول هیوادونه باید د ترهګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. دا وایي موږ د سیمې ټول هیوادونه هڅولي دي چې خپله ټوله وسه وکړي چې د اسلامي وسلوالو ډلو پناه ځایونه بند شي تر څو موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړو او د باثبات او خوندي افغانستان په هڅو کې برخمن شو. افغانستان تور پوری کوي چې پاکستان ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ په اړه تر اوسه د پاکستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اسوشیټډ پریس اژانس د پاکستاني څیړونکو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ترامپ سخت دریځ به په سیمه کې د روسیې، چین او ایران نفوذ زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې ترهګرو ته پناه ورکوي.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وایي موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکړي. په ورته وخت کې دوی هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریځ باید بدل شي او دا به دستي تغییر وکړي. د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په ارتباط اسوشیټډ پریس اژانس په اسلام آباد کې د امنیتي تحقیقاتو د مرکز د مشر امتیاز ګل خبرې راخیستې دي چې وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې چې د افغانستان په اړه امریکا څه دریځ لري هغه لا هم روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې چونن نن په خپلو خبرو کې د اسلام آباد یو ډول دفاع وکړه او د امریکا د ستراتیژي په ارتباط یې وویل. دا وایي پاکستان د جګړې په مخکینۍ کرښه کې له تروریزم سره دی. فعال هڅې یې کړي، له کلونو راهیسې د تروریزم په وړاندې سترې قربانۍ ورکړي. د سیمې او نړۍ په ثبات او سولې کې یې مهمه ونډه لرلې ده. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هڅې ومني. موږ خوشحاله یو چې ورته ګورو پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه د متقابل احترام پر بنسټ د تروریزم پر ضد همکاري کړي او سره یوځای د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره کار کوي. بل لور ته لندن چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن په یو بیان کې وویل د امریکا د شمنو ډیر هرکلی کوو. رویټرز اژانس د بریتانیا د دفاع وزیر خبرې راخیستې دي چې وایي ما د امریکا د متحد ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره پرون خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د ستونزو سربیره باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو د افغانستان له ماتېدونکې ډیموکراسۍ سره مرسته وکړو او هغه ګواښ راکم کړو چې تروریستانو له دې هېواده غرب ته متوجه کړی دی. بل لور ته د ناټو سرمنشي جنس ستولتنبرګ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کړی او ویلي دي چې د افغانستان له شرایطو سره سمه جوړه شوې ده. او ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو له نورو متحدانو سره د دې ستراتیژي د تطبیق پر لارو چارو سلا مشوره وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ناټو مشران به کله د امریکا له پوځي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
احمد چبر له تاسو نه مننه. د افغانستان په جګړه کې د کیلو څو اړخونو د عکس العملونو په باب مو اوریدل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب څرګند کړي و. خو د دې جګړې یو مهم لوبغاړی پاکستان لکه څنګه چې زما د همکار احمد شیبر پراپور کې مو اوریدل، تر اوسه رسمن دغه ستراتیژي په وړاندې خپل نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې متحد چین بیا ور له مخې په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. وروستي راپورونه وایي چې د پاکستان د سنا جرګې غړو ویلي دي چې د پاکستان لپاره د امریکا او د ولسمشر دغه نوې ستراتیژي ډېره زیانمنونکې ده او باید په دې اړه جدي اقدامات توشي. فرشته جلال زید تاسو استډیو کې د پاکستانی سناتورانو او نورو اړخونو نظرونه به واوروي. مهرباني
کي سمه خبره دی وکړه نوري صاحب. له هغو سناتورانو او د پاکستان د پارلمان له هغو سره چې په اسلام آباد کې زموږ خبريالانو خبري کړي او سره غېدل دي، د هغو له نظر دا څرګندېږي چې په پاکستان کې په دې اړه مثبت نظر دوی نه دی څرګند کړی. د پاکستان د سنا مغړو نن پریکړه وکړه چې پر نورو ټولو مسایلو دی بحثونه ودرول سي او یې ژر تر ژره دی پر دې خبري پیل سي چې د جمهور رئیس ترامپ نوې ستراتیژي ته باید څه ډول جواب ورکړي. د پاکستان د سنا غړي فرحت الله بابر نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ستراتیژي اعلان به پر پاکستان زیات غیز وکړي. هغه وویل چې د بهرنیو چارو له وزیر یې غوښتنه کړې چې ډیر ژر په دې اړه خبرو ته ورسي.
چېرې چې موږ وزیر خارجه ته دا ویلي دي چې فورن ایوان تراشه او په دې باندې ایوان په اعتماد کې واخله، ځکه چې د صدر ټرمپ د بیان چې کوم دی اوسه پورې د امریکای چې کوم ادارې وي او د هغې چې کوم ذمه دار خلک وو هغې خو به پاکستان تر دا ویل دو مور دا خبره به کوله، خو د صدر ټرمپ په لیول باندې دا په بنی ځل داسې خبر وشوه. نو حقیقت دا دی چې د ټرمپ د بیان سره څنګه چې ما وړاندې وي خطه کې به د امن کوششونو ته ډېر نقصان ورسي.
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر او د هغه هیواد د ولسی جرګې غړي آفتاب احمد خان شیرپا د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا ستراتیژي له حقایقو لرې ده. شیرپا د ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې د امریکا د ولسمشر سلاکاران او د کانګرس ځینې غړي پاکستان ته ورغلي او هلته وضعیت نږدې وکتل، خو د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره یې اوس پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ تور لګولی دی.
کاری دا سه چې کو امریکا دا او کو دا نور دا وی غدي ناغي خپل ناکامه پټول زپاره پاکستان باندې الزام لګي، او زما په خیال پاکستان له پکادش یو صحیح خپل یو واضح موقف هغه کی چې بای مونږ نو د ترورست حمایت کوو نو پناهګا ورکو او مونږ په دې خطه کې امن غواړو دا غي د لپاره کوشش نه کوو.
د پاکستان د سنا بل غړي سراج الحق چې په پاکستان کې د ستر جماعت اسلامي ګوند مشر هم دی د امریکا د ولسمشر ستراتیژي نیمګړی وبلله. ازادي راډیو ته وویل چې د خیرخواهی پر بنا نه ده جوړه سوې.
د شتګردۍ نه د بدامنۍ نه د ټولو نه زیات نقصان د پاکستان ولس شت کړی. نو په ځای د دې چې د پاکستان د خلکو سره خواخوږي او همدردي دنیاو کې الټا زمونږ په زخمونو باندې مالګه دوړی او په غرونه ورکوي، نو په دې وجه باندې د امریکې دا پالیسي په خوام نیمګړې وه او دا پڼه د ټرمپ هم چې کومه پالیسي را ورکړې ده دا په تعصب باندې مبنی ده، په تنګ نظرۍ باندې مبنی ده، او دا د انسانانو دپاره او د دې ریجن کې د امن دپاره د خیر خواهۍ پالیسي مونږ نه ګڼو.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې پر ځان دا تورونه رد کړي چې وایي له تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا یې هلته تروریستي ډلې زغملي. نو وکتل شي چې د پاکستان دولت اوس په دغه نوې ستراتیژي باندې خپل رسمي دریس څه وخت څرګندوي او څه وایي نوري صاحب؟
بلې فرشته جلال زید، تاسو نه مننه چې د پاکستاني څو سناتورانو او دغه راز د پاکستان د چارو د سیاستوالو او د چارو د سیاسي کتونکو نظرونه مو واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې پاکستان رسمن د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي همکاري وکړي. وړاندې مو د دغه نوې ستراتیژۍ په اړه د چارو له کتونکو سره خبری کړي، خو اوس به د بلخ ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه د دغه نوې ستراتیژۍ په باب واورو.
ستاسو له پیغامونو
د
د امریکا د نوې ستراتیژي نه موږ ملاتړ کوو په دې خاطر چې د افغانستان په نفع باندې ده او امریکا اوس پاکستان وپیژندې چې د ترهګرو ځای ده او همچنان د هند نه یې امریکا غوښتنه کړې چې باید افغانستان سره مرسته وکړي.
زما نوم راز محمد نورزی. د نوې ستراتیژي د ډونالډ ټرمپ چې ده ډېره مهمه ده. ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه د انشاءالله د افغانستان په ګټه ده چې په دې کې په څه باندې چې دوی ډېر تمرکز کړی په دې نه ده چې پاکستان ته به نوره په هغه نظر ونه ګوري لکه پخوا چې مثال پاکستان تللی ده. او امریکا په دې ستراتیژي کې واضح ویلي دي چې موږ کومکونه چې د پاکستان سره کول نو موږ پوهېدو چې دوی مثال د تورستان نه حمایه کوي خو موږ ته ډېر نږدې متحد هېواد و.
د افغانستان سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب د بلخ ولایت د څو تنو نظرونه او د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي د هرکلی ترڅنګ وویل چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده ځکه د ده په خبره امریکا به د زمانې قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. د ناټو مهم منشي یان ستولتنبرګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې زموږ د هدف پر ځای دی چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نه سي چې زموږ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په هیواد کې د صحرایي محاکمو مخه ونیسي ځکه دوی وایي چې د دغو محاکمو زیاتوالی اندېښنې راپورته کړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې هیواد به یوازې 15 ورځو ته اړتیا ولري چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو چارې له سره پیل کړي. او د امریکا د وزیر جیم ماتیس په عراق کې په پام کې وچی نوموړی د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري.
مرزیه احمدزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د غور لیک د شپږم پړاو سیالۍ لپاره د لوبډلو تمرینات پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه تمریناتو کې د هیواد له بیلابیلو زنونو څخه د لوبډلې ګډون لري او د کورنۍ او بهرنۍ روزونکو لخوا ورته تمرین ورکول کیږي. د فوټبال د غوره لیګ شپږم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه پیلېږي. د افغانستان د سنوکر فدراسیون مسؤلین وایي چې د هیواد د اولمپیک د مشرۍ پر سر وروسته ستونزو د لوبغاړو لوبې او ورزشي فعالیتونه اغیزمن کړي دي. د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي کمیټې او فدراسیونونه د دې لامل شوي چې د سنوکر لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونځلیږي. نوموړی له ولسمشر څخه غواړي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د اولمپیک ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لیونتی یو د سفر پر وړاندې د ویاریال د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه تیره شپه د والنسیا د سیویداد په ورزشي لوبغالي کې وشوه. د دغو سیالیو په لړ کې تمه ده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویاریال د فوټبال ټیمونه سره لوبه وکړي. د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 10:15 ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د خزو او ګوریا 42 زنګړي پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. خو بیا هم د نوې ستراتیژي په موضوع کې تم کېږي. کابل ناتو او یوشمیر لویدیزو هیوادونو په افغانستان کې امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی دی. په دې ستراتیژي کې پاکستان د ترهګرو په نازای بلل شوی دی. کابل وای څه چې موږ انتظار کوو واشنگتن هغه ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل کومې غوښتنې په ستراتیژۍ کې ځای شوي دي. ښاغلي رحیم په ځواب کې وویل
تر ټولو اساسي مسله دا وه چې د افغانستان کړکېچ او شخړې ته باید یوازې د افغانستان داخلي ستونزې په توګه ونه کتل شي، بلکې په سیمه کې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا غوی د خپلتا موضوع هم په نظر کې ونیول شي چې دا یو اساسي خبره و چې دا په نظر کې نیول شوې ده. دویم خبره دا چې افغانستان حکومت غوښتل چې امریکا په افغانستان کې خپل پاتې شي او د دوی مرستې او نظامی حضور تر یو بریده پورې بدل ته وسیږي تر څو افغانستان د پایدار ثبات لوري ته خپل ګامونه پورته کړي. او دریم غوښتنه تبند افغانستان حکومت چې د نظامی برخو ته او امنیتی سکتور ته باید امریکایان امرستی ورکی او خپل هغه ملاتړ جاری وساتي. نو زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې دا د افغانستان د حکومت غوښتنو سره سمه یو ستراتیژي ده.
رحیم صاحب، د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې د پاکستان په برخه کې ډیر ښکاره خبری شوی دی او د حتی دا خبر هم کړی دی چې دغه اوس چې څنګه وضعیت روان دی دا باید دستي تغییر وکړي. آیا د ډیپلوماسي له پلوه دا یو اخطار دی او کنه فکر کوي چې د ټرمپ د خبرو بڼه هم داسې ده چې کله نا کله تر اوسه پورې د ویناوي کړې دي؟
که څه هم ټرمپ یو ځانګړی لهجه او ځانګړی انداز د خبرو لري، خو دا بیګانې خبرې چې وي دا تر ډیره بریده پورې یوازې د ټرمپ خپلې هغه خبرې نه وي لکه د تیر په څیر، بلکې په دې کې د ده د سلاکارانو، د نظامی سلاکارانو، د نظامی برخې رهبري او د ټولو نظریاتو کې شامل وو. او د تر ډیره بریده پورې د خپلې ادارې استازیتوب باندې خبرې کولې، نه هغه خپل ذهن چې دی کله کله په خوله باندې راولي. نو زه فکر کوم چې دا مستقیم اختارو
که چیرته ستاسو دا خبره راواخلو چې دا پاکستان ته یو ډول اختار وو، نو د پاکستان په دریس کې به بدلون راشي؟
یو څه باید موږ تاسو په یاد ولرو چې پاکستان د دوګونی رول او بیا د هرې خوا د لوبغاړو د لوبولو یو مهارت لري. نو زما ګومان دا دی چې پاکستان به تر ډیره بریده پورې په لنډ مهال کې هڅه وکړي چې داسې ظاهره کې ګوندې دوی د امریکا د کم برخورد چې دی دا جدي اخلي او په دې اړوند جدي مثبت اقدامات کوي، خو په عین حال کې په پاکستان په دې لته کې وي چې په سیمه کې ځان ته نول ملګري پیدا کړي تر څو د امریکې دغه فشارونه چې اوس ډېر په زغرده او په رڼا توګه باندې په دې باندې واردېږي هغې دپاره ملګري ولټوي. هغه د پاره ملګری ولټي په دې لړ کې دوی شاید کوشش وکړي چې چینایانو سره، ایرانیانو سره او د روسانو سره دلته توافق ته رسیدو کوشش وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم، افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کندهار کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایله.
نن یو خاصه ورسته فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای، امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
لکه نه هره د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی هم دا شی برا سره د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب پر ستراتیژي سربیره افغان ولس مشر نورې څه سرګندونې کړې او کندهار ته د څه لپاره تللی؟
نور صاحب بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولس مشر د وینا دومره برخه د کندهار پر ستونزو وه. البته د کندهار قومي مشرانو او مدني فعالانو ولس مشر ته ویناي وکړې. دوی ولس مشر ته وویل چې د کندهار د برېښنا د ورځمهالي ستونزې د بندونو د جوړولو او په یو شمېر ادارو په خزو المعرف کې د فساد او ګډوډیو شکایتونه ورته وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي تورن عبدالخالق ولسمشر ته وویل چې برېښنا د کندهار د خلکو لپاره یو حیاتي مسله ده. د تورن عبدالخالق په وینا کندهار د ابي برېښنا لپاره اوبه او د لمریز برېښنا لپاره په کال کې لس یا یوولس میاشتې لمر لري، خو په تېرو پنځلس کلونو کې دغه لوی ښار دوامداره برېښنا نه ده ترلاسه کړې. البته ولسمشر د او د نورو په جواب کې وویل چې د کندهار د برېښنا لپاره په مجموع کې څلور سوه شپږ اویا میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې ډېر ژر به د وارداتي برېښنا ستونزه حل شي. ولسمشر دغه راته وویل چې د سولر برېښنا جوړولو لپاره به هم هڅې وکړي او د سوداګرو په همکاري به لس میګا واټه برېښنا د کندهار لپاره جوړه کړي. دغه راز د کندهار یو مدني فعال سر احمد صالح د کندهار په یو شمېر ادارو په خاص ډول معرف کې د فساد او نورو ګډوډیو شکایتونه وکړه. ده وویل چې د کندهار د معرف ریاست د کمیشن
صادق رښتینی مننه دغه راپور مفصل، البته تفصیل به وروسته راواستوي، خو فقط دومره راته ووایه چې اشرف غنی یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، بیرته راګرځي کابل ته که نور ځایو ته هم ځي؟
ټاکل شوی دی چې البته نن بیرته ولسمشر مرکز ته ستنسي.
بله مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و. په همدې سره نور د راپورونو او مرکو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورئ.
نیما نړۍ خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورانو
د نیمه نړۍ د دیونه په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانې ته ورغلیم او دغه تمه له هو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ ته بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخش دي د دې تاریخي مانۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات مو شروع کړې دغه سټراکچري بخښنه موږ مشکلاتونه یې ستونزې برطرف کړو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکی بیخی نشی کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول انجینرانو کار کوي زه ډیره خوشحاله یم په خپل ویاړ کوم چې ښځې هم کولی شي چې خپل وطن آباد کړي.
هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
کچیری یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچیری اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی یې شوې ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خوشبندی قسمت هایی که تخریب شده خشتاش به کلان فریقی با جوش ها اونو قسمت هاسته
دا پا درلامان معنی که ده هقو خزینه انجینیرانو ده کار جریان ده چی ده یادی ودانه ده بیارغوانی بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو ډیره افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک د یو دغه رښتته خځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلۍ وغواړي چې انجینری رښتته ولولي ډیر ځله د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی میرمنې لوهدی رشي وتلای یا ځینې وایي د خځو لپاره په دې برخه کې کار نشته. خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاد رښته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یې بډله ځوان افغان انجینریان د دې هیواد د 13 مخکې ویجاړه شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال 2 کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال وه. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د 20مې او 30مې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 5 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤل سید ضیا حسیني په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده. دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یکی از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینران هم په عملی ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې د لومړي پروژه ده چې میرمنې په کې په عملی ډول کار کوي او صحیح تزي لا تیر وکاله چې دغه پروژه پیل شوه ښځینه انجینرانو په کې ډیر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاری چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې ښځینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپل وړتیا او لیاقت دلته مقررې شوې دي. دوی نظر نارینه او ته دوه برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې هکله مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړې. موږ ته د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري دارن. ما منتظر همکاریونو هستیم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغه ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکو فرشته بختیار ده چې د جوزجان پهنتون د انجینری پهنځي ساختمانی رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصاً خپل مې د سټراکچر د رشتې څخه فارغه شوم او په سټراکچر ډپارټمنټ کې زه فعالیت لرم، یعنی د ډیزاین او بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده د تاریخ ماڼۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي، دغه سټراکچري بخشونه مشکلاتونه یې ستونزې برطرف کوو. دیوانه اجرایی کارونه تروسه شروع می ندی، صرف اوست نقشه و شیانه مش جوړه و تروسه دیر نقشه خلاصی بدی و در لخیر سر یو میاسی بعد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه به شروع سیده. وقتی چې موږ راغلو دا معنی ډیره په بد حالت، یعنی ډیر زینې خراب و لیدلی و. وقتی چې بلغ نه موږ کار شروع کړو سي نقشې جوړول، په دې هغه په څنګه کې د دې په څو پنځه فازه کې موږ دا خپل کارونه تقسیم کړی دي. چې لومړی فازه د اوس تاریخي معنی پاکاري و، سي ډیر زینې خراب و هغه پاکاري خلاص و، خوازه بندي و، سو تحکیمات و، سو او زینې سلبونه و لیدلی و. دیگه لیری کول دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه و سی افغانی نیرو و سی دا کارو خط برطرفی که، اما دیموش تیم دیر دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او دیر کهم حزینه دیخبال کارونه مخته یورل تروسه.
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې د دغې لوی ورانې شوې ودانۍ په هره خوا کې اوس هم د جنگ نښې نښانې ښکاري، خو اوس نارینه او ښځینه ملا تړلې چې دا کنډو او کنډر ماڼۍ یو ځل بیا د پخوا په څیر ورغوي.
اوس موږ په دوهم منزل کې یو او زه د سالون بیځوي ته چې هغه ته کارونه ځینې کارونه په اجرا کې دي.
تاسو اوس دلته کوم برخه کې لګیا ستئ؟ څه کوئ؟ هغه عملي کار چې تاسو کوئ کنه چې نقشه کې دغه څه شی ده؟
موږ فعلا د دې خپل تحکیم کاری نقشې جوړوو. د سټراکچر په برخه د یو تاریخي معنی جوړول یا د تاریخي ځینې ځایونه جوړول له نورو ساختمانونو څخه توپیر لري. په دې اساس اول باید نقشه جوړې سي د هر بخش کې. د هغه لپاره موږ هم په سټراکچر په برخه کې یو او د هغه سټراکچر په برخه کې ځینې نقشه سي ضروري کردی هغه جوړو.
حلیمه عارفی چې د پکتیا پوهنتون له انجینرۍ څانګې څخه فارغه شوې وایي له انجینرۍ رشتې سره یې بېشانه مینه وه، او اوس چې د دې تاریخي ماڼۍ په بیا رغونه کې برخه اخلي ډېر د خوشحالۍ او غرور احساس کوي.
هغه روزمره کارونه زه خپل انجینیر یم، د مهندسي په برخه کې کار کوم. هغه کارونه چې زه اوس مخته بوزمه د قصر شاهي جبرسره چې هغه قصر دی هغه کارونه اوس مخته بوزم. نقشه جوړوو، بیا راځي کیږي په سټراکچر کې، بیا دوی کار دي خپل کار مخوزي. زه ډېره خوشحاله یم کله چې مخکې څوک ویلی وه چې دلکی بیخی نشی که ولی چی انجینیر شی. اوز که زی چی گورو ما طول جنه کنو کار که ویز دیر خوشحالی جمه پخبر ویار که اما چه شدیم که ولی شی چه ده دیر اجتماع برخوا وخلی اخپل وطن آباد کری دیر خوشحالی جمه. کار سا هم دیر خواه ده انجینیران تی نارینا ده مویسر دیر خبر خود که ویلی که ورور غندی دا دیر مهمه ده چه مویش کار که ولی شو اخپل وطن آباد هم ده دینا دیر زیمه.
د کابل پوهنتون له پولی تخنیک څخه فارغه شوې سونیا چې په دې معنی کې کار کوي وایي دا له نارینه انجینرانو سره اوګه په اوګه کار کوي، یو دا چې ښځې په صرافت او سلیقه کې خاص مهارت لري، نو ځکه یې مشران ته ډېر خوشاله دي.
اشپک کله کېږي چې زه د ساختمانی په برخه کې زده کړه مې ترسره کړې ده. زه د مهندسي په برخه کې کار کوم. مهندسی خو هغه برخه ده چې اسناد طرح و دیزاین د شیان ټول باید منظم شي، ورباندې کار وشي چې مهندسی نه وروسته بیا سټراکچر ته چې ورباندې کار کوي. د مونږ نه خو ډېر خوشحال دي، د مونږ رئیس صاحب ډېر مونږ سره کومک هم کوي. واسه خوښته دي چې جنکۍ په سلیقه او ظرافت د شیان کې ډېر مخکې دي هلکان نه. خو بیا هم په دې برخه کې چې مونږ کار کوو ټول جنکۍ با سلیقه دي او ښه کارونه کولی شي چې ډېر ښه او ترسره.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې انجینری مردانه کار دی او ښځې په دغه برخه کې هڅې چې لازمه د کار نشي کولای یا دوی ته په خپله تخصصي رشته کې کار نشته، نو ځکه اکثرا افغان کورنۍ خپلو لورونو ته معلمي او ډاکټري غوره مسلک بولي. حلیم عارفی وایي دا ډیر ځله له داسې پښتنو سره مخ شوې ده چې خپلو خپلوانو یې ورته ویلي وستای څه په انجینری یا ته څنګه کولای شي په دې برخه کې کار وکړې.
کله چې ما ته څوک وویل څه کار کوې، زه انجینیر یم، وایي ته انجینیر څه کار کوې؟ انجینیر یم، د دلمن په ماړه کې کار کوم. وایي ته څه پوسخان کوې؟ ول ول داسې وایي څه څه کولای نه شي چې کار وکړي. خو کولای شي، خو د کور کارونه ښه دي، هغې سره وایم نه داسې نه ده. اوس تور جامه مخ ته تللی ده که نه، هر څوک کولای شي چې کار وکړي، خپل وطن آباده کړي، هېواد مې مونږ سره اخلاق دي چې آباده کړي. خو زه خپله ډېره شوق م علاقه مې و، د دې خاطر زه خپله کورنۍ مې سره مرسته کړې ده، د دې خاطر انجینري رشته مې انتخاب کړې ده، کومه ستونزه سره نه وه.
دغه ښځینه انجینران وایي دا چې په خپل مسله کې کار کوي او د خپل هېواد په بیا رغونه کې ونډه اخلي ډېرې خوشحاله دي، خو د دې تر څنګ د کار په جریان کې لګڼو ستونزو سره هم مخ دي. انجینر سونیا د خپلو ستونزو په اړه راته وایي.
خو دې پروژه کې مشکلات شته، غیر د امنیتي مشکلاتو څخه د دودی مشکلات لرو، صحیح اوبه نشته، دی ترانسپورت نلرو، لپتاپون او داشایان نشته. خود سوزلی ده اشتبانی میرمان سخمی طول جونکه غوخ دیدی چه باید ترانسپورت مونگتا مایاسی او ماشونه په وخت که ترسرشی، خب بیام سه توجه نداشه.
دا چې د ښار جوړونې وزارت د یادو ستونزو په حلولو کې تر اوسه څه کړي او په آینده کې څه تدابیر لري، موږ غوښتل د یاد وزارت نظر هم ولرو، خو له تماسونو سره سره بریالي نه شو. درنو اوریدونکو، د دارلمان ماڼۍ په بیا رغونه کې ښځینه انجینرانو دا ثابته کړه چې ښځې کولای شي په هره برخه کې خپله وړتیا وښایي او د ټولنې هغه حاکم دود مات کړي چې ځینې رشتې یوازې نارینه و پورې محدودې بولي او ښځو ته په دې برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي. انسانان د وړتیا او استعداد په اساس یو ډول پیدا شوي او پر بل هیڅ ډول برتري نه لري، نو کورنیو ته لازمه ده چې د ژوند په هر ډګر کې د خپلو اولادونو خوښه او انتخاب په نظر کې ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ارزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د موږ خبریالۍ د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده. وزیر صاحب، که دې خوښ وي مرکه به پیل کړو.
پیل به که مه وارخطا کېږه، دا ووایه چې دا بلوس دې چېرته اخیستی؟ ډېر ښایسته دی.
سترګې مو ښایسته دي وزیر صاحب. دا مې ورور له کاناډا رالېږلی دی.
رښتیا؟
هو.
ته به یو کار وکړې راته.
څه ډول کار؟
که دې له وروره د هغه مارکېټ ادرس واخلې، له کوم نه یې چې تا ته دا بلوز اخیستی دی، ځکه زه مې اوونۍ وروسته کاناډا ته سفر لرم، نو چې هغه مارکېټ راته معلوم شي وا به یې خلم ځینې. ډېر مې خوښ شو.
سمه ده، زه به مې ورور ته تلیفون وکړم چې ادرس یې راولېږي. ناخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا رالېږلی دی، کنه ما خو دلته په کوټې سنګي کې اخیستی دی، او ورور خوار خو مې لا د مکتبه نه دی خلاص شوی.
په څه چرت کې ولاړې؟
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای.
زه خیر دی، پرون مې د ورېرې واده ته تللی وم. خیرشان مو ډېر عصري خلک وه، ټول په بهر کې اوسېدل. داسې شایسته شایسته جامې اغوستې وې چې سترګې نه ترې ختې.
هو، د بهر شیان کله دلته پیدا کېږي؟ دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
هو رښتیا وایې. اوله ورځ مې همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه. ټولو راپورې وخندل. وایي ته هم بېکاره پاتې یې چې د شیانو په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي.
هو، د دنیا ټول بېکیفیته شیان همدلته را روان دي.
رښتیا وایې. اوله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شیان اخیستې وه. هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو، چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته وایم، کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې هم دا دی چې لږ به کیفیت شان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیره یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیته لباسونه او شان بد راسره ښکاري. که څنګه؟
رښتیا وایې وزیر صاحب، دا د بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شیان ډېر ښه دي.
ما هم اورېدلی دي. که امکان درلود نو د یو دوو ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته. اسنه چې بیرته پر طرف شم او د اروپایي جامو او رای سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب، که دې ما مانی چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بیرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه. په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم، اوس زه یوې سالګرې ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګاه څخه راغلم، چارایش مې هم خراب نه سي. که خفه کېږي نه، مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده.
ځئ نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي تخجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راست.
والی
زکا چې
والی د ائتلافونو جوړولو کیسه ګرمه شوي،
زکه چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
ولې د شیر بازار سوړ شوی؟
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
ولې قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي؟
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي.
ولې د سړي احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي؟
ځکه چې په خانۍ او پیسهدارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي؟
ځکه چې د جنگ له برکته فنډ ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیونیان کیږي نه؟
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل؟ معلومات دې پیدا کړل او که نه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهي هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر ساره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دی که الماس؟
نه سره زر دی او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
والا ورته سودا مې دکړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې پخې په چیونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
مه وېرېږه دارانه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو وینې.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته ډېر خبرې مه کوه راته، په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکو نیسته چه ده چه خاک شده که نه؟
نه ده چه خاک خو نشده.
نه چه خاک نشده رازه پکر که رو آوره.
خواه خواه نوز ده غمال رو باسه چه سه شایدی زو خود دل سودا مرکرم.
ده غده ده یه مال
ده موبایل کریدیت کارتونه زده ده تا بیولم.
او ولیوانه یا چه کم اموی ده 50,000 رو نزیاد کارتونه دی، پا ده وقت که تا تا لکه چه ده کم خکاری.
نو ده ده معلم کرده ده کم اشول؟
او ساده په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستی وو.
نو چې د رشوت خور کور دی واهه، خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وي.
ولیونه یا، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.